د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. له دې شیبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره یې له افغان بانکونو او د سوداګرۍ د خونو سره رغنده خبرې کړي دي. کرن ډکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوی د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملي کولو د پایل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قولې لیکلي چې وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سږکال د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلودن د پارلمان د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې سږکال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي، ویلي دي چې په افغانستان کې د 2020 کالیانې د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسله واله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته ګواښ نشته. هغه زیاته کړه چې سږکال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتې وه چې تر اوسه د 9 غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 124 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانې وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او ډرون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هانګ کانګ 15 افراد او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او ډرون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. د بندیزونه داسې مهال لګېدلي چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 5 ملیون ډالره جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د قونسلي خدمتونو بې اعتباره بللو د ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون پرولای دی.
یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط.
په ایران کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د خلکو او پولیسو لخوا ځورول کیږي.
باندې کوم پاسپورتونه لازم مدرکتار دي هغه ټول نیول کیږي، په
تخار کې خلک او چارواکي وایي چې د غنمو سګنۍ حاصل ښه و. د سپین بولدک چمن لاره بیا ترل شوې. هغوی چې پر دې لاره کاروبار کوي وایي له دې کبله یې ژوند اغېزمن شوی دی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د استازولیو د قنصلي خدماتو له بې اعتباره کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیف کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقونو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قنصلي خدمات ونه دروي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په څیر په بریتانیا او آیرلند کې خپلو کنسولي او ډیپلوماتیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتباره اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې ده زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزې سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت ډیپلوماتان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ادارې تورینې کړي چې د تعامل او همکارۍ په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناټو کې د افغانستان د لرې کړای شوي جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزي په یوه پیغام کې چې په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقونو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طیب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو وختل په دې درې کلونو کې د طالبانو د رژیم د پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخته پورې چې د کوربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماتانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د قنصلي خدماتو د بې اعتباره بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلی. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قنصلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دا کار کولی شي؟ پر دې موضوع اسمت ساروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل،
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی و او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب، د دې کار اغیز به په افغانانو وي او که به نه وي؟ هغه افغانان چې بهر اوسي،
قونسلګرۍ او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار، دا خو سره تړلي دي. بې له دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړی. یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوسو مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغې برت سرټیفیکیټ، د هغې د پیدا کېدو سند، نور د ځمکو مسایل راځي، عدم مسؤلیت دی، امنیتي مسایل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بعضې اعضای غړي هلته پاتې، هغې راولي، سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغې پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه ګذاري کوي. نو دغه ټول مسایلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای؟
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دي او بعضی کېدای شي که یو څه کتابچې لري هغه کېدای شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کړي. نو د دې په اړه به مو کتل شي، ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خپره کړې ده، په هغه کې د ټولو مسایلو په اړه داسې دریز نه دی روښانه. خو بهرحال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي، ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمېر کې بهرنیو هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي، که څه هم ستونزې شته دی. یو شمېر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کړي یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي. خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو، د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسایل دي، د هغې اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، قونسلي مسایل دي، هغه ته باید یو حل لاره پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کېدو وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل که د پاکستاني شناختي کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لاره خلاصه نه شي، نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله، پر لت کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کېږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
مطلق امکانات لري د پرلت سره سره نور چې د ټول چې د امکان څخه وتلي دي هغه داخله کړه هغه خپل له سونیا چې ګوره سونیا چې څونه د څونه تکلیفونه باندې دي دا خو نو دغه شي باید ځایل شي هغه کبه دي عامني جامعه غونډه.
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
څلور پنځه ورځې به خامخا د لار خلاصېږي. نن هم میټینګ دی جرنیلان په چمن کې سره ناست دي. د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو. دا به داسې خلاص شي د ټول عمر لپاره بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما ویلي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستندې کړي. یوناما په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دا پیښې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې مستندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خپرې کړې. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 30 په افغانستان کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړې دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو، 10 نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو او سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستندې کړې دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلي عاملین داعش خراسان څنګه وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 29 د ډورن کرښې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلي ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرشوب لواوخته. په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو خزینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 15,000 افغانۍ راټیټ کړل. د غرازی په کابل کې د ښځو یو نه دولتي موسسه له دې عمله غوتړل چې خزینه کارکوونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړې و. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
له بده مرغه افغان میرمنه تر ټولو ډیر زیانمنې شوې دي. افغان فزله هر ډول سختار لري شوې دي او په افغانستان کې د خزو په وړاندې جنسیتي تبعیض روان دی. دغه راز فقر او غیر قانوني کډوالي ډیر شوې ده او په هر برخه کې د بشري حقوقو وضعیت خراب دی.
متوجه مردم افغانستان است.
د طالبان حکومت دوی نامه د تازه راپور په اړه سند ویلي او وایاندي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې هم ځواب نکړي، خو مخکې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د بشري او د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه یې ورسره نه مني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ کاکل آزادۍ رادیو اوري. په ایران کې ډیر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسناد لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی وایي پاسپورټونه څو ځلې څیرل شوي او ورته ویل شوي دي چې له ایرانه اوزي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونه افغان کډوالو کوربه دی. یو شمیر ایرانیان وایي چې افغانانو د دې هیواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لرلې او په تیره د دې هیواد کرنه پر افغانانو متکی ده. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډیر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یوه ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مې سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمې ووځي، کنی په وهلو بیل په زور وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستاګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لږ تر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت له لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
زه د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرات څخه. دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم کوم پاسپورټونه لري مدرکدار دي هغه ټول نیول کیږي او دغه وته وړي وړي څه پیسې نه خبرې ته راپېږي هر ورځ.
نوم دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا له ډېر یاران راغلي دي چې پاسپورټونه لري. دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي، موږ به دلته په اله آزاد به ګرځي ږغ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي یا د پاسپورټو سره ګر کړي دي مرځ کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنیو چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمدالله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنیو چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړې، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتېدو وروسته د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتو وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی وهل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپلې مداخلې پای ته ورسوي. دغه فورم همداراز د ایران له حکومته غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي د داخلي قوانینو او بشري او حقوقي معیارونو مطابق قانوني چلند وکوي او عدالت پلی کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. زموږ غږ ل ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په تخار کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. چرواکی وای پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کاروانګرو ته فنی او مسلکی لارښوونه هغه لاملونه دي چې نتیجې سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی دی. د دې ولایت یو شمیر بزګران د حاصلاتو پر زیاتېدو خوښي څرګندوي، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه هم شکایت کوي.
په تخار ولایت کې ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په تخار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې ساش کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست د بڼوالۍ چارو عمومي مدیر عبدالعلي راتمرد وایي کروندګرو په دې ولایت کې ساش کال پر 1,40,000 هکتاره آبي او للمي ځمکو غنم کرلی دي.
سږ کال د غنمو د حاصلاتو کچه ښه ده. پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فني او مسلکي لارښوونې دا درې هغه لاملونه دي چې له امله یې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د نوموړي ولایت یو شمیر کروندګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله ساش کال د غنمو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه راضي نه دي. د تالقان ښار اړوند د اق مسجد سیمې یو کروندګر شایردین چې پر 40 جریبه ځمکه یې غنم کرلی دي د خپلو حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غنم امسال بسیار خوب است. سال قبل کده آبی خوب شده. لالما امسال
د تیر کال په مقایسه سکل هم د ابیز مکو او هم د للمیز مکو حاصلات ښه دي. موږ د غنمو له حاصلاتو راضي یو، خو په بازار کې د غنمو ټیټ نرخ زمونږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د تخار د تجارباشي سیمه کې هم ګڼ شمیر کروندګر لګیا دي له خپلو کروندو د غنمو فصل راټولوي. له دوی څخه یو هم خال محمد دی. دغه 40 کلن بزګر هم وایي چې د غنمو ټیټ نرخ د دوی کړي خواري هم نه پوره کوي.
غنمو حاصل لال مار سال بارندگی نه بود، حاصل نه دویم سال بارندگی بود.
دوه کال وړاندې د للمي غنمو حاصلات خوند نه درلوده، خو سه کال پر وخت ورختونو له امله د ابیز مکو پرتله د للمي مکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو په بازار کې د غنمو نرخ پیکه دی.
کاروانګر د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کرنې سکتور څخه د ملاتړ په هدف له کاروانګرو څخه غنم په مناسب بیه وپیری او دغه شان د اصلاح شوو تخمونو او د وړو پورونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دې ولایت د قلبر سیمې یو کاروانګر حمیدالله ازادۍ روډیو ته وویل:
دولت باید کوته کیمیاوي را بره متوجه
دولت باید په بازار کې د کیمیاوي سري نرخونه کنټرول کړي چې کاروانګر زیان ونه کړي. له کاروانګرو سره باید د اصلاح شویو تخمونو او د وړو پورونو مرسته وکړي تر څو د کاروانګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندوز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي پر کرنه او مالداری بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاه څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانه دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوو چې موږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو صحه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریږ دی، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولې کښېنوي؟ تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دے سہا